سلام ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبرونه تموز فريد سيال د شمس الحق آزاد د تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم پیل خبرونه کو د کندهار سپین بولدک چمن پر دروازه د طالب زواکونو پاکستاني سرحدي ملشو ترمنس نن تر غرمې وروسته لند مهاله دزي شوې چې عملی د پولي هغه غړه چمن کې د اوشمیر کسانو د وژل کېدو او ټپي کېدو اعلان شوې ده په سپین بولدک کې ویزه یې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه نښته د پاکستاني ځواکونو لخوا د افغان بندیانو د سپارلو لپاره مهال رامنځته شوې ده د سرچینې په وینا ډزې درېدلې دي او دروازه د مسافرو د تګ راتګ او سوداګریزو مالونو پر مخ پرانستې ده بلخوا د پولي هغه غړه چې من ښار یو شمېر اوسېدونکو په ټولنیزو رسنیو په خپرو شوو تصویرونو کې د افغان لوري په ډزو د یو سپینګیري او هلک د وژل کېدو او دغه راست یو پاکستاني عسکر او یو ماشوم هلک د ټپي کېدو ادعا کړې ده طالبانو تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه تبصره نه ده کړې طالبان وای په پاکستان کې مشت افغان کډوال د پاکستان په نامنیو کې لاس نه لري حکم چلن چې له دوی سره کېږي هغه د منلو نه دی د طالبانو ویان زبی الله مجاهد نن په خپل ایکسپانډ لیکلی دی چې اسلام آباد یې پر دې پلان له سره غور وکړي چې خپل چغواړي خپل خاوري غیر قانوني افغان کډوال وباسي پاکستان د سیشن په پورز ول چې څه باندې 1 میلیون اوله کا غیر قانوني افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي او دا کسان باید د نومبر تر نومړی نیټې له پاکستان ووزي کنه په زور به وستل شي د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغان کورنیو د ملاتړ په موخه د آسیا پرختی بانک سره د 100 میلیونه امریکایي ډالر مرسته کړې ده د خوړو نړیوال پروګرام نن د اکتوبر 14 په بیان کې ویلي دی په دې مرستې باندې د خوړو نړیوال پروګرام په ټول افغانستان کې 1,300,000 کسان ته چې د خوړو د شدید نخوندیتوب سره مخ دي تر یو کال پورې د خوړو حیاتي مرستې ورسوي په لامه کې زیاته شوې د مرستې به تر ډیره په کونډو او هغه ښځو ویشل شي چې د کورنۍ سرپرستی ورته غاړې ده د آسیا پرختی بانک لخوا د خوړو نړیوال پروګرام سره دا دویمه مرسته ده چې د افغانانو د لاسنیوي لپاره کیږي له دې وړاندې د بانک تیر کال د خوړو نړیوال سازمان سره د 15 میلیون امریکایي ډالر مرسته کړې وه د خوړو نړیوال پروګرام په ګډون یو شمېر نورو سازمانونو ویلي څه باندې 9 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او ټاکل شوی ده چې سبا په هند کې د کرکټ د ورځنیو نړیوال جام سیالۍ پیل شي لومړۍ مسابقه په حیدرآباد کې د افغاني اتل انګلستان او نیوزیلند ترمنځ ده په دې نړیوال جام کې د افغانستان په ګډون لس لوبډلې برخه لري چې پایلوبه به د نومبر په 9 وي د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لومړۍ لوبه د شنبه په ورځ له بنګلادیش سره ده تاسې خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو وړاندې په خبرونه کې بر سر واوري چې له پاکستانه د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو پریکړه تمل ګرمې لتونه او د طالبانو حکومت خبرګون خودلې دی خدا شې د خبرګونونو څومره ځای نیسي وړاندې په راپور کې درته وایي د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل وایي د پاکستان حکومت په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو په سوداګریزو مالونو بندیز لګولی دی دا چې علت یې څه دی او څومره تاوان به افغان سوداګرو ته ورسیږي
کوم پریکړه چې اوس پاکستان کړې ده دا واقعا هم د بین المللي اصول خلاف ورزي ده
بل پلاو بیا یو شمیر افغان سوداګر وایي په خیبر پختونخوا کې په جوړیتون کې نندرتون کې افغان خوځو ته د ګډون اجازه نه ورکړل شوې
نو پاغي کې هم خوځو دعوت شوې وي نو په وزارت تجارت زه فکر کوم چې داغه په ارتباط باندې اتاق تجارت ته لیټر را لګل چې خوځو په دغه نمایشګاه کې شرکت نشي کولای
د چې علت څه ده وړاندې په راپور کې درته وایو د همرا سره ولیدل شي چې په حالان کې د افغانستان سفارت دی ویلمې په خبرولو سره د طالبانو له حکومت سره د خپل تعامل خبر ورکړی دی پر مطالب هم شته ملتیا مواړه
در دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. له پاکستانه د غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو پریکړه ته د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري او په افغانستان کې د طالبانو حکومت خبرګون خوده لیدي. په پاکستان کې د کډوالو علي کمشنري ویلي چې په زوره د وستلو پالیسي کار نه ورکوي. د طالبانو حکومت هم د افغان کډوالو په وړاندې روان وضعیت د نه منلو وړبل لیدي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت تېر ورځ په پاکستان کې 1 میلیون د زیاتو میشتو افغان کډوالو شاید د دغه وزارت په وینا د اوسېدو قانوني اسناد لري خبرداری ورکړ چې د نومبر تر میاشتې له پاکستان وزي کنه دوی به په زور وستل شي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په دې هیواد کې ټولو غیر قانوني افغان کډوالو ته د وتلو لپاره ضرب الاجل وټاکه، په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري وایي بیرته ستنېدل باید په خپله خوخه او له کوم فشار پرته وي. د دې کمشنری ویان قیصر افریدی د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل دوی د پاکستان له حکومت سره خبرې کوي تر څو هغه افغانان چې په خپل هیواد کې ژوند د مرګ لګواخ سره مخ دي او نړیوال خوندیتوب ته اړتیا لري په اړه داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې لمخې له دوی سره مرسته وشي.
داسې یو پالیسی مونږه اډاپټ کړو چې دا کوم خلک دي چې د چاټه تحفظ ضرورت چې دا غوښتي مونږه سپورټ کړو. د دې علاوه یو ان سی آر مونږه یو اډوایزری هم ایشو کړی چې په هغه کې مونږه د ټولو هیوادونو نه درخواست کړو چې کوم کوم ځای کې افغانان دي نو باید چې هغه په زور او نه لګیل شي خپل وطن ته. دې حوالې سره مونږه په پاکستان نه هم همدغه اپیل کوو چې کوم خلک دلته کې پاتې کیږي په دې کې داسې خلک کېږي چې دا غوښتي ژوند په افغانستان کې خطرې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په پاکستان کې د افغان کډوالو په وړاندې روان وضعیت د نه منلو وړ بللې. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد نن په خپل ایکس شبکه په یو بیان کې ویلي چې پاکستاني لورې دی په دې اړوند په خپل پلان باندې لسره غور وکړي. زبی الله مجاهد ویلي تر کومه چې افغان کډوال په خپل خوخه له پاکستان وځي باید د هیوادي پاړزغم وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت تیر ورځ په پاکستان کې 1 میلیون د زیاتو میشتو افغان کډوالو ته چې د دغه وزارت په وینا د اوسېدو قانوني اسناد نه لري خبرداري ورکړو چې د نومبر تر میاشتې له دې هیواد ووځي کنه دوی به په وړاندې د وستلو چټک عملیات پیل کړي. د دې وزارت سرپرست سرفراز بوکتی تیر ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل غیر قانوني افغان کډوال دی په دې هیواد کې خپل اخیستل شوي جایدادونه او کاروبارونه سر له وسو پلوري. کنادا د په خبره د نومبر میاشتې لومړۍ نیټې وروسته د دوی په نیول کېدلو سره به جایدادونه هم ترې اخیستل کیږي. نوموړي دغه شان وویل کوم بهرنیان چې د پاکستان شناختي کارډونه جوړ کړي او دوی پرې شک ولري نو د پاکستاني توپ لپاره به ډی ان ای معاینه هم وشي. خاغلی بوکتی تور پوری کړ چې په پاکستان کې د ترهګرۍ په ډیره پیښو کې افغان وګړي خکیل وي، خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په خپل ایکس شبکه د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر دغه ادعا رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفارت د پاکستاني پولیسو لوري د افغان کډوالو د نیولو او د دوی په وړاندې په زور زیاتی اندېښنه ښودلې او په یو بیان کې ویلي چې د پولیسو لوري تر نیول کېدو وروسته لږ تر لږه 4 افغان کډوال په مرموز ډول وژل شوي. په دې بیان کې چې تیر ورځ ناوخته د سفارت په ایکس شبکه خبر شو راغلی چې یاد 4 افغان کډوال د پولیسو لوري تر نیول کېدو او څه مودې لا درکې وروسته جسدونه په روغتونونو او نورو ځایونو کې موندل شوي. سفارت ویلي په دې اړه پاکستانی چارواکو ته هم خبر ورکړي، خو پاکستان تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. دغه سفارت یو ور بیا له پاکستان غوښتي چې د افغان کډوالو لنیولو او زورولو لاس واخلي. په دې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال چې لاله وړاندې لګڼو نورو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره لاس او ګریوان دی وای د پاکستان تازه پریکړې سخت اندېښمن کړي. د اسلام آباد په بی ول سیمه کې میشت افغان کډوال حسیب الله زیرک ازادي رادیو ته وویل
دا حالات تر ټولو ډیر خطرناک او د اندېښنې وړ دی. موږ د بشر حقوقو له ټولو نړیوالو بنسټونو او د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوو چې دلته د میشت افغان کډوالو وضعیت درک کړي او د زورولو له هوا څخه د وستلو دی لړۍ ته د پای ټکی کېږدي.
په پاکستان کې اوبل میشت افغان کډوال احمد افغان ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه دغه د نیولو لړۍ چې پیل شوې ده ډیر په جدي ډول مخې ته ځي او حتی افغان مهاجرین چې دوی نشي کولای چې د کورونو څخه ووځي او د خپل کور لپاره د ضرورت وړ توکي واخلي. نو په پاکستان کې ټول افغان مهاجرین ډیر په تشویش کې وو چې حتی موږ په روحي او رواني ناروغیو باندې اخته کړي وو.
د پاکستان پولیسو په ورستۍ دوه ونیو کې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې لږ تر لږه 1000 افغان کډوال نیولي چې په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت د بیان پر بنسټ 415 قانوني اسناد هم لرل. سفارت ویلی چې د پاکستانی پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیول او زورول په داسې حال کې روان دي چې پاکستانی چارواکو د مخنیوي ژمنه هم کړې وه.
و موریدل چې په د پاکستان حکومت هلته په پاکستان کې میشت افغان کډوالو ته د نومبر تر نومړۍ نیټې وخت ورکړی دی چې له دې هېواده ووځي. بل پلو بیا د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې او مسؤول وایي د پاکستان حکومت په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو پاره سوداګریزو مالونو بندیزونه لګولی دي. هغه مکتوب چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې له لورې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت تستول شوې ازادي راډیو یو کاپیټل سکرې د شبکې راغلي دي چې د پاکستان حکومت افغان سوداګرو سوداګریز مالونه منفی لیست ته اړولي. جزئیات په راپور کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو ستونزو په دوام تازه د پاکستان حکومت کراچۍ بندر کې پر افغان سوداګرو بندیزونه لګولي دي. هغه مکتوب چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې له لورې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته استول شوی او ازادۍ راډیو یو کاپي ترلاسه کړې په کې راغلي چې د پاکستان حکومت کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو پر سوداګریزو مالونو بندیز لګولی دی. په دغه مکتوب کې راغلي چې له پاکستانه د مالونو راوړلو دوه لیستونه د حساس او منفی په نوم شته چې په منفی لیست کې د موټرو پرزې او سیګریټ شامل دي چې په راوړلو یې بندیز دی. خو په حساس لیست کې رختونه، ټایرونه، تور چای، کورنی توکي، د سینګار توکي او د تورته نور توکي شامل دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان الکوزی ازادۍ راډیو ته ویل د پاکستان حکومت د حساس لیست توکي هم په منفی لیست کې شامل کړي دي.
اوس زمونږ مالونه هلته پراته دي او یو څه پلارو دي. زمونږ خواهش دا دی چې دغه مالونو ته د پخوا په شان ته اجازه ورکړل شي او هغه چې پلاره دي هغې ته هم او مونږ ته درې میاشتې وخت راکړل شي. په درې میاشتو کې که چا په دغه شرایطو مال راوړو را به وړي، که نه راوړو نه به راوړي.
ښاغلی الکوزی وایي پاکستان غواړي چې زموږ ترانزیت په کراچۍ بند کړي او دا کار یې کړی. د نوموړي په خبره دا د دواړو هیوادونو په زیان دی ځکه په خبره یې دوی اوس اړ دي چې له چابهار او بندر عباس څخه استفاده وکړي چې په دې سره به یې پټکو مرکزي آسیا سره د پاکستان اړیکې هم پرې شي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مکتوب چې ازادۍ راډیو یو کاپي ترلاسه کړې ده د پاکستان له لورې پکې افغان سوداګرو ته درې شرطونه وړاندې شوي دي چې پکې د حساسیت لس زیات شمېر مالونه په منفي لیست کې شامل شي. دغه شان دویم شرط کې ویل شوي هغه مواد چې افغانستان کې د پاکستان په پرتله تعرفه ټیټه ده لس سلنه فیصد ترې اخیستل کیږي تر څو ګمرکي محصول د پاکستان له تعرفې سره برابر شي او د افغان سوداګرو د ترانزیت مالونو د بیمه شرکت ګرانټي به د بانکي تضمین سلسله نه ته واړول شي. هغه مورد چې د دریم شرط په توګه وړاندې شوی دی په ورته وخت کې یو شمیر افغان سوداګرو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د پاکستان حکومت نوې پریکړه د نړیوالو قوانینو خلاف وبلله. افغان سوداګر افغان صدران ازادۍ راډیو ته ویل
کومه پریکړه چې اوس پاکستان کړې ده دا واقعاً د بین المللي اصول خلاف ورزي ده او زموږ د افغانستان د درمنځ پاکستان درمنځ کوم توافق نامه ده دغه څخه خلاف ورزي ده. نو دا د دواړو ملکو و تعلقات هم زیات زیان رسیږي، د افغانستان تجارت هم زیات زیان رسیږي.
حاجی عبدالاحد چې د وچې میوې سوداګر دی هم وایي چې دا پریکړه د دواړو هیوادونو په زیان ده.
دا چې اوس پاکستان هیواد دغه لس فیصد دوی دغه چې دا به موږ ته تاسو ټیکس راکوئ به محصول راکوئ دا خو د ترانزیت د قانون خلاف کار ده. دغه دا خو لکه د محصول خو د مالونه خو د افغاني تجارانو د افغانانو مالونه دي، دوی د محصول حق نه لري. دوی ته موږ ترانزیت فیس ورته ورکوو، کوم د ترانزیت کوم محصول چې دغه ټول په ځان باندې پلي کوو. اما دا یو زیاتره د افغانانو تجارانو سره چې دوی دا کار کوي او
ومغوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو. خو ویاندې عبدالسلام جواد لژمنې سره سره د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان الکوزی وایي افغان سوداګرو ته درې میاشتې وخت ورکړل شي تر څو یادو شرطونو ته چمتووالی ولري. پاکستان په کراچۍ بندر کې پر افغان سوداګرو د بندیزونه داسې محل لګوي چې له تیرې یوې میاشتې راهیسې د تورخم دروازه درې ځلې د افغان سوداګریزو توکو په ځانګړي ډول د تازه میوو او سبزیو د موټرو په مخ تړلې ده چې د افغانستان د سوداګرۍ خونې د مسؤلینو په وینا له امله یې دواړو خواوو ته شاوخوا دوه میلیونه ډالر زیان اوښتی دی.
facebook.com/azadiradio.
نړیوال بانک وایي چې په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې خو له هر دوو افغانانو یو بي وسله دی. دې بانک په خپل نوې راپور کې د خبره کړې ده. تفصیل د امید سهر مل په دې راپور کې اورو.
نړیوال بانک په خپل لوی راپور کې د افغانستان اقتصادي وضعیت نازک خودلې وایي د جګړې لکمیدو سره سره له هر دوو افغانانو یو یعنی له 30 میلیون وګړو 40 میلیونه بي وسله دي. دا راپور چې له نسبي ثبات وروسته نامعلوم حالت په نوم پرون خپور شوی ښیي چې څه ډول اقتصادي شاتګ نورې برخې اغیزمنې کړي دي. په راپور کې زیاته شوې خدمتونه چې د افغانستان 15% ناخالصه تولید جوړوي تیر کال 1.5% نور هم راټیټ شوی. تر څنګ یې زراعت چې د هیواد د کورنۍ ناخالص تولید 6.5% جوړوي تیر کال د اقلیمي بدلون له امله 6.6% راټیټ شوی دی. د نړیوال بانک په راپور کې زیاته شوې د اقتصادي شاتګ پر مهال د افغانستان صادرات هم کم شوي خو واردات د تیر په څیر زیات دي. داسې مهال چې خصوصي سکتور بیا کمزوری شوی او دا هیواد په پراخه کچه په بهرني ملاتړ متکی دی. په راپور کې یادونه شوې داسې مهال چې نفوس د ودې په حال کې دی خو د کارموندنې فرصتونه کم شوي، افغانان له محرومیت سره مخ دي، ښارونو کې بېوزلي زیاته شوې او په کلیو او بانډو کې بیا اقلیمي بدلون خلک اغیزمن کړي دي. د افغانستان په اړه د نړیوال بانک په راپور کې د همراغلي چې د افغان جنو په کار او زده کړو د بندیزونو له امله د بهرنیو د مرستو کمیدو او تر څنګ د یو باثباته بانکي سیستم په اړه اندېښنو د دې هیواد پر وړاندې نور ګواښونه هم جوړ کړي دي. په راپور کې د افغانستان لپاره د نړیوال بانک د مشري ملندا ګوډ له قول لیکل شوی د افغانستان اقتصاد ماتیدون کې دی او د بیا رغونې لپاره اړتیا ده چې د بشري پانګې، بنسټیزو خدماتو او د اقلیمي اغیزو د مخنیوي لپاره لګښتونو ته لومړیتوب ورکړي او د جنسیت له مخې خپل ناسم سیاستونه پای ته ورسوي. د نړیوال بانک په راپور کې د افغان جنو او هلکانو د زده کړو په اړه هم معلومات او شمیرې خبرې شوې، ولیکې نږدې ټول انجونې او لنیمای زیات هلکان زده کړو ته لاسرسی نه لري. راپور کې زیاته شوې لکه چې پنجونو ثانوي زده کړې بندې شوي، یو چې درې سلنه نجونی خونځیو ته ځي او له دیارلس تر اتلس کلنو هلکانو بیا یوازې 40% ثانوي زده کړو ته لاسرسی لري. په راپور کې پوښتل شوی داسې مال چې د افغانستان پرمختګ په بشري پانګې پورې تړلی او دا هر څه یوازې د زده کړو له لارې ممکن دي، نو که وضعیت داسې وي یو هیواد به څه ډول پرمختګ وکړي او سبا به خپل ډاکټران او استادان له کومه کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د نړیوال بانک د شمیرو او اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. هخوا یو شمېر افغانان هم وایي بیروزګاري ډېره شوې او بېوزلي تر دې حده رسېدلې چې د یو وخت ډوډۍ اخیستلو توان نه لري. د هرات اوسېدونکی صفی الله:
افغانستان کې اقتصاد بیخي خراب ده، بیکاري بیخي زیاته ده، څوک هیڅ شی اغستلو، ډیر خلک د څه شی اغستلو توان نه لري.
د ننګرهار یو اوسیدونکی عمر چې په کار پسې بازار ته راوتې وایي خلک مجبور شوي چې آن د خپل کور توکي وپلوري.
دا اوس د ویران مجزه کور ته لاړ شم، ما سره نه غوړي امکاناشته نه دوړي امکاناشته.
نړیوال بانک داسې مال په افغانستان کې د اقتصادي زوړ پاړه راپور خبروي چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارو شمیرې ښیي چې 9.2 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا لري، خو په دوی کې بیا 15 میلیونه د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس همیوه نړیواله موضوع اخلو. د اوکراین په مختلفو سیمو کې نن له هوایي بریدونو د خوندیتوب لپاره د خطر زنګونه وهل شوې دي. تفصیل احمد چیبر نورو.
د اوکراین په جنوب ختیځ او مرکزی سیمو کې نن د خطر زنګونه وهل شوې دي. په دې ترڅ کې له جنوبي سیمې د نیپرو پیتروویسک څخه د چاودنو غږونه اورېدل شوې دي. په ورته وخت کې ماسکو ادعا کړې ده چې د روسیې پر فضایي درې ځایه ګڼې اوکراینی ډرون الوتکې له منځه وړې دي. په کریویریا سیمه کې د چاودنو په اړه لږ اطلاعات ترلاسه شوي دي او هغه هم ابتدایي دي. سیمیز چارواکي وایي چې سهار وختي په اودیسا، میکولایوا او خرسون کې خبرداری ورکړل شو. د روسیې دفاع وزارت نن په ټلګرام کې خبر ورکړ چې یو د شپې پیلوټ اوکراینی الوتکې د بلګروت، بریانسک او کورسک سیمو پر فضا وشتلې دي. دغه وزارت ته هم ویلي دي چې د کریمیا ټاپو وسمته د اوبو له لارې د اوکراینی ځواکونو ته داخلي دوه مخه نیولې ده، خو تر اوسه په خپلواکه توګه د دې ادعاو تایید نه دی شوی. روسیا چې پر اوکراین د خپل غیر موجب برید لپاره په اوکراین کې څو میاشتې سر په سر د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو په واسطه د اوکراین ښارونه او تاسیسات په نقشه کول، نن سبا حتی له ماسکو سره نږدې سیمې د اوکراین بی پیلوټ الوتکو له لوري په نقشه کې شي. اوکراینی پوځیان وایي چې د جګړې په ډګر کې له روسي ځواکونو سره په ختیځ او جنوب کې سختې جګړې کړې دي. د دونیسک، خارکیف او زاپروشیا په سیمو کې دواړو لوریو تهاجمي او بیا دفاعي تاکتیک خپل کړی دی. د اوکراین د لوی رئیس دفتر نن خبر ورکړ چې د زاپروشیا د سیمې په ملي توپول منطقه کې تهاجمي عملیات پیل کړی دي. د دفتر د هم ویل دي چې بخمت ته نږدې د روسانو بریټ برت پشا تمبولې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت دی وی کړنلارې تر جوړېدو پورې د نندارتونونو جوړول باندې بندیز لګولې. تفصیل په راپور کې
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د وی کړنلارې تر جوړولو یې د نندارتونونو جوړول اجنډه ولیدي. دغه وزارت وایاند عبدالسلام جواد په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته لیږلې ټینګار کړی او ویلي دي چې په نندارتونونو کې د ښځو پر ګډون هیڅ ډول بندیز نه دی لګول شوی. عبدالسلام جواد زیاتوی
دا نوی کرنلارې تر جوړېدو پورې نندارتونونو جوړېدل وسندول شو. دا یادول ورده چې په نږدې راتلونکو کې به د وو ورځو لپاره په کابل کې د خزو د لاسي صنایع او تولیداتو یو لوی نندارتون جوړ شي. د افغانستان له څلور دیرش ولایتونو څخه به 890 وختګری خزي په خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي.
خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ډګړې خوني مسؤل خان جان الکوزای ازادې رادیو ته وایي چې دوی یو داسې مکتوب ترلاسه کړی چې په کې ویل شوی خزي په هغه نندارتون کې چې ټاکل شوی نږدې راتلونکو کې په پاکستان کې جوړ شي د ګډون اجازه نه لري. خاغلی الکوزای وایي
دا سیدا چې یو نمایشګاه جوړیږي په پېښور کې په خیبر پښتونخوا کې نو پاغي کې هم خزي دعوت شوی نو په وزارت تجارت څه فکر کوم چې تاغه په ارتباط باندې اوتاق تجارت ته لیټر را لګل چې خځې په دغه نمایشګاه کې شرکت نشي کولای. اما نور په موږ ته د رسمي خبر د بلچ په ارتباط نه دی راغلی.
په ورته وخت کې یو شمیر سوداګری خځې چې تر دې وړاندې په نندارتونونو کې ګډون کړای او خپل تولیدات یې ننداري ته یې خېدی په ورته وخت کې یو شمیر سوداګری خزي چې تر دې وړاندې په نندارتونونو کې ګډون کړی دی او خپل تولیدات یې ننداري ته یې خېدی وایي چې د نندارتونونو د جوړولو زندول د دوی پر کار او سوداګرۍ منفي اغیز کوي. له دوی څخه یوازې کیا اميري ازادي رادیو ته وایي چې نندارتونونه د سوداګریزو محصولاتو د خرڅلاو لپاره یو ښه بازار بلل کیږي او د دې ترڅنګ چې خزي کولای شي په نندارتون کې خپل محصولات وپلوري کولای شي بازار موندنه وکړي او لنورو شرکتونو سره د خپل سوداګرۍ لپاره لوی تړونونه لاسلیک کړي. ځکه چې اميري زیاته کړه
بازار نشدن نمایشګاه
یا د نندارتونونو نه جوړول او لنندارتونونو څخه د خصومنه کول د لامل کیږي چې د ټولنې او د کورنۍ اقتصاد ته ډیره لویه ضربه ورسیږي. خزي میشنی تولیدات لري کله چې دوی نشي کولای پلور ولري او نشي کولای قراردادونه لاسلیک کړي نو څنګه کولای شي چې محصولات بازار ته وړاندې کړي؟
نو چطور میتونه محصولات شون را د بازار معرفي کنن؟
په تیرو دو کلونو کې خزو په څو کورنیو نندارتونونو کې خپل سوداګریز محصولات نندارې ته وړاندې کړي او په دې توګه د دوی په وینا دوی توانې دلی دي چې سوداګرۍ ته لا وده ورکړي. افغان سوداګرو خزو تیر کال هم د ویزې او سفر محدودیتونو لامل د متحده عرب اماراتو په دوبۍ کې جوړ شوی درې ورځنی نندارتون کې آنلاین ګډون کړی وو. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د خزو وینجونو پر کار زده کړو او ګرځېدو را ګرځېدو محدودیتونه لګولي او په ډیرو دولتي ادارو او ټولو نه دولتي ادارو او سنگارتونونو کې یې خزې له کار کولو منع کړي دي. په همدې حال کې نړیوال بانک په یو راپور کې چې د سیشن به په ورځ یل نسبی ثبات وروسته ناڅرګند وضعیت تر سره لیک لاندې خبر کړي ویلي چې د خزو د زده کړو او کار په برخه کې د طالبانو حکومت محدودونکې پالیسی لا هم محدودونکې ده او د افغانستان د اقتصادي وضعیت پر وده منفي اغیز کوي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په هالند کې د افغانستان سفارت دی ویلې مې په خبرولو سره د طالبانو له حکومت سره د تعامل خبر ورکړی دی. د دې تعامل لامل د ستونزو حلول او خلکو ته د قونسلي خدمات وړاندې کول یات شوې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم دغه خبر تایید کړی دی. ویلي دي چې لنن څخه به د دې سفارت د ډیپلوماټانو ماشونه او ټول لګښتونه د طالبانو حکومت ورکوي. یو شمیر پخواني ډیپلوماټان بیا په دې اړه بیلابیل نظرونه لري. تفصیل په دې راپور کې
په هالند کې د افغانستان سفارت چې د پخوانی رژیم د ډیپلوماټانو لخوا اداره کیږي د طالبانو له حکومت سره د تعامل خبر ورکړی دی. دغه سفارت د سه شنبه په ورځ په خپله رسمي ویبپاڼه کې د یو اعلامې په خپرولو سره ویلي چې دوی د افغانستان استازیتوب کوي او د ستونزو د هواري او افغانانو ته د قنصلي خدمتونو د وړاندې کولو له امله د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سره تعامل کوي. اعلامیه زیاتوي چې د قنصلګرۍ د اسنادو مکتوبونه به د معمول په څیر په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ته واستول شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ احمد تکل دغه خبر په یو غږیز کلیپ کې چې د وزارت په واتساپ ګروپ کې خپور کړی تایید کړی دی. هغه ویلي له دې وروسته به د هالند په شهي هیواد کې د افغانستان په سفارت کې د سفارت ټول لګښتونه او د ډیپلوماټانو معاشونه د طالبانو د حکومت لخوا ورکول کیږي.
په هالند کې د افغانستان سفارت د اسلامي امارت سره د راغند یا هم مستقل تعامل په تړاو باندې اعلامیه نشر کړې ده چې یو ډیر مثبت اقدام دی او د افغانانو لپاره د خوشي زیری دی. اوس له دې وروسته ټول هغه افغانان چې هلته تر سفارت پورې قنصلي خدمات یا هم نورې چارې تړاو لري په ښه ډول ترسره کیږي او مستقیم به سفارت د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت څخه ټولو برخو کې هدایات ترلاسه کوي او د سفارت د عملی د مسؤلینو او ډیپلوماټانو معاشات او مصارف په د افغان حکومت له لوري یا د اسلامي امارت له لوري ورکول کیږي.
که څه هم یو شمیر پخوانی ډیپلوماټان دغه تعامل د یو شمیر افغان سفارتونو او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ترمنځ د عایداتو د پیدا کولو او د قنصلي اسنادو د تبادلې په موخه ګڼي، خو د دې موضوع د سیاسي اړخ په اړه ویشلي نظرونه لري. پخوانی ډیپلوماټ سید نور الله راغي وایي
اصلي اسناد تمامشون ذخیره شوه،
د ټولو اسنادو اصل په افغانستان کې زیرمه شوی او د اصل پر بنسټ د اسنادو اعتبار او د خلکو هویت تثبیت کیدی شي. زما په اند دا تعامل تر همدې کچه دی تر کومه چې د هالند حکومت طالبان پر رسمیتونه پیژني. دا تعامل د قنصلي خدماتو لکه چې پورته مخته نشي تللی،
توانات فراتر برواد.
خو یو بل پخوانی ډیپلومات کنشکا نصری وایي په ډیرو هیوادونو کې د طالبانو د حکومت د استاسو سفرونه او د دې ډول خبرو اترو اعلان په نهایت کې د طالبانو له حکومت سره د هیوادونو د تعامل خود نه کوي. په دې اړه د نور جزئیاتو د ترلاسه کولو په موخه د هالند شاهي حکومت کې د افغانستان سفارت سره په اړیکو نیولو بریالي نه شو. د جمهوري نظام د نسکورېدو په وخت کې آصف رحیمي په دغه سفارت کې د دغه نظام سفیر و او په هالند کې د افغانستان د سفیر په توګه د ښاغلي رحیمي ژوندلیک د دغه سفارت په ویبپاڼه کې لا هم شته. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په ترکیه کې د افغانستان سفارت لپاره یو ډیپلوماټ معرفي کړی دی. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي و چې دوی له 15 زیاتو افغان سفارتونو سره اړیکې لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته شیخ زاهد هم له هلمند نو زاده څخه زما له نظره د یو انسان دپاره که هغه نارینه وي که ښځینه وي تعلیم ضروري دی. هغه د سنه تر کچې پورې شي، هغه مثلا انجینري انتخاب وي، ساینس وي، طب وي، خو چې سند ودري په هر بخش کې چې هر کسب کې چې د سنه تر کچې پورې د کامیابۍ تر کچې پورې د زنانه او مردانه دپاره تعلیم لومړۍ درجه کې. دوهم بیا د نارینه او زنانه ترمنځ واده ازدواج، دا به د دوی په خوښه او د دوی په مینه په محبت سره وسی. نو وروسته به د دوی ژوند بیا کورنۍ بې خوشحاله وي، ژوند بې خوشحاله وي، ناخوالې به نه وي. چې په دې کې بیا د یوه ناخواله دا ده چې تعدد ښځو به نه راځي، چې مېړه بیا خاوند بیا د ښځو تعداد نه ډېر وي، خو دا ښځه د خپل په خوښه کړي. دریم چې دی مثلا هغه کنترول د اولادو دی. څوک باید کنترول د اولادو ولري، هغه ټولنه به وسا. مثلا په 15 کالو کې یو اولاد دوه اولاده پر درې اولاده او اولاده باندې کورنۍ خپل کنټرول وساتي، بس دغه دوه درې اولاده د اکتفا په وکړي، دغو نه پکه به برابرولی شي، لباس او جامه به ور برابرولی شي، تعلیم به پکولی شي، چې دا نو بیا د کورنۍ د نیکمرغۍ سبب او داسې د دولت د نیکمرغۍ بنسټ او تادای کېدلی شي. مینه لایل توفیق.
سلام زه حبیب رحمان زواکه ما د محل د ایران د شهر ستاسو میسج کوم پر افغان حکومت می دا جګړې چې د افغانانو لپاره د کار زمينه برابر کړي موږ دلته په ډله ډله افغانان د ورځې وینو چې ایران هیواد راځي پښتون ورڅو خو چې سلام یې تاسو د افغانستان سره ځي وای په افغانستان کې داسې هیڅ کار نشته چې موږ خپل عیال نفقه برابر کړو په افغان حکومت می دا جګړې چې د افغانانو لپاره کار زمينه برابر کړي موږ افغانان بهرنیو وادو ته ولاړ نه سي موږ اکثر افغانان بهرنیو هیوادو ته په لار باندې خپل ژوند له لاسه ورکوي
ستاسی پیغام ستاسی نظر